دا مشال ریډیو دینن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 11 نیټه د پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. د شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې حال درکو. بلوچستان کې د مزدورانو د وجنې د پاکستان د پارلمان د شریکې غونډې د ممبئی برید د مرکزی ملزم د جیل نه د خوشی کېدو خیبر پختونخوا کې د روغتیا د څانګې د نو پریکړو د یمن په صورتحال هم راپورونه لرو. خوړومبی د اسرار له مومن نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشیړم به د مهم خبرونو لندیز. د بلوچستان په تربت سیمه کې 40 مزدوران وجل شوي دي. د امریکا د بونو چارو وزارت له پاکستانی جیل د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې او د پاکستان فوج او د پارلمان غړو د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي که دا جګړه همداسې جاری وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. او زه خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت سیمه کې 40 مزدوران وژل شوي دي. د تربت امنیتي چارواکو نن مشال ډو ته ویلي دي چې دغې سیمې په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه نامعلومو وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومي پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی چې د سیمې د پولیسو د یوه مشر عمران قریشي په خبره پکې 40 مزدوران وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. قریشي زیاتوي د لومړنیو معلوماتو له مخې د دغو وژل شوو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی. د برید پرته تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو په تېر وختونو کې دا قسمه پیښو پړه اکثره په بلوچ ازادۍ غوښتونکو ډلو اچول کیږي. د امریکا د بونو چارو وزارت له پاکستاني جیله د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بونو چارو وزارت یو ویان جیفرات کې پرون پر دې اړه وویل
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید د طراح زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو له کبله جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
زکیو رحمان لکوی پرون د پاکستان له اډیاله جیله په ضمانت خوشی شو. په لکوی تور ده چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې یې په ممبئی کې د هغو بمی او وسلوال بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي که دا جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخې ته راغلي دي. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوس اکثریت د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړو. د قرارداد د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو.
The war in Yemen is not sectarian.
د یمن مسله مسلکی نه ده خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټول سیمې او پاکستان ته هم خطر وي. پاکستان به دې مسله کې بیډلې بے پری پاتې وي خو که د سعودي عرب سلامتی یا هرمن شریفین خبر راغله نو پاکستان به دغه صورت کې سعودي عرب سره اوګه پوګه ولاړ وي.
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د پریکړه تر هغې وروستو کړی چې د دې هیواد د دفاع وزیرو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روانو عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې د پایار یا د لومړنیو معلوماتو رپورټ درج کول په سختۍ سره غندلی دي. پرون مازدیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجمه شاهین ویل چې په ګوهاټ کې د هغو 150 خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې پایار درج کړل شوی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپین کې برخه نه واخیستی. په غونډه کې د اسمبلی نورو غړو هم په حکومت نیوکې وکړې چې که یو خوا د پولیو ضد کارکوونکو خزینه استادانو ته پوره پوره امنیت نشي ورکولی نو بلخوا د دوی په وینا له استادانو د پولیو ضد کار اخیستو سره د زده کوونکو زده کړې اغېزمن کیږي. د حکومتي ګوند غړو هم د دغه استادانو پر ضد پایار درج کول د قانون ضد بللی دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ملک بهرام خان د 14 ډیګري جاری ګرځول شوی. په سواد کې د پېښور های کورټ بنچ منګوره دارالقضا د بهرام خان ډیګري جالی ګرځولی. نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان د پیپلز ګوند غړي او د ډیګري په کیس کې د بهرام خان مخالفو صاحبزاده ثناءالله ویل چې دوی دغه مقدمه په پېښور الیکشن ټریبیونل کې له وړاندې ګټلې. د د په خبره د روانې میاشتې په 40مه به سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د یاد غړي د نااهل ګرځولو پریکړه کوي. ملک بهرام چې د بردیر حلقه پی کې درې نوي څخه د اسمبلی غړی منتخب شوی و لا یې هم پر دېړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي د لیویز هغه ټول اهلکار چې تربیه یې نه ده ترلاسه کړې باید چې هغه په بنو کې د پولیټیکل انتظامی کیمپ آفس ته حاضر شي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دغه چارواکو زیاته کړه چې دا اخیری نوټس یا خبرداری دی او که له دې وروستو کوم اهلکاران حاضر نه شو نو له دندو به لرې کولی شي. یاد وي چې له دې وړاندې نه اتیا د لیوی سرتیری ټریننګ ته په نه حاضرېدو له خپلو دندو لرې کړل شوي وو. پولیس وایي افغان ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو په خبره په دې جګړو کې د برونو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختې جګړې روانې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیواد د سرمشریزې تر څنګ په پاناما کې وګوري. دا غونډه رسمي نه ده. سپینه ماڼۍ تېر ورځ وویل چې دواړو مشرانو د سفارتي اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانیستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون خبرې کړې وې. د اپریل د 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تېرو 50 کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره شوه.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د پاکستان پارلمان پریکړه کړې د یمن په معامله کې بے طرفه دي. د هیواد د خزانه وزیر وایي
The war in Yemen is not sectarian in nature, but has the potential of turning into a sectarian conflict.
امریکا د ممبئی برید د مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشکیدو جوړه اندېښنه خوده.
We are gravely concerned about the release on bail of alleged
او قبایلی سیمو کې د لوبو میلا د اپریل د شلمې نیټې نه پیلي.
دا په فاټا کې د نوی مختلفو ایجنسیانو کې وي. د فاټا او مین ایونټس وغیرہ چې کوم دی اورډر گیمز هغه په خبرې کې وي.
د پاکستان افغانستان سیمه اونلاین نور یو شمیر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګه لومبې موضوع ته د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوی دي. د تربت امنیتی چارواکي وایي د غسیمه په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو په کیم بریت کړ دی. په دغه اړه نور تفصیل د سیمینا زمونږ د همکار خودندور ناصر نخلو. ناصر صاحب تاسو ته ستوري مشو هم سارم په خیر.
خیر یو سی ډیر مننه بنیر صاحب او کور ودان
ډیر مننه. ناصر صاحب دغه بده پیښه چې شل مزدوران پکې وژل شوي دي د دې په اړه څه معلومات لري؟ څه تفصیل راکوي؟
بنیر صاحب د لکه تاسو چې ویل دا د تربت ګوګدان سیمه ده او چېرته چې د پولیسو په خبره د سیمې د پولیسو په خبره د شپې معنا د جمعې او د خالی په منځنۍ شپه د پاکستان وخت څه باندې یوه بجه یا یوه نیمه بجه باندې نامعلوم وسلوال راغلي او د دې د سهراب برج په نامه باندې یو پروژه ده. د دې یو د مزدورانو یو کمپ دی چې هلته دوی پکې د شپې وخت وه. نو دغه وسلوال راغلي او په دې کمپ باندې یې برید کړې ډزې یې پرې کړې دي. د سیمې د پولیسو یو مشر عمران قریشي وایي چې په دې برید کې تر اوسه پورې شل کسان شل مزدوران وژل شوي او دوی نور ټکان شوي دي. عمران قریشی زیاتوي چې دا شل واړه او درویشت واړه معنا درې زخمیان او شل وژل شوي کسان دیواج ردی اکثر او تعلق له سنتوبه او د پنجاب له بیر بیر سیمه سره دی. دیواج چې پټول وجرسی چې کوم ځران دی هغه د بلوچستان او شبن کې نه دی بلکې د بار څخه راغلی معنا له سند او پنجاب څخه راغلی دی او هغه په دې کې وجرسی دی. د ټولو مړي دا مقصد د تربت ضلعي روغتون ته راوړل شوي دي چېرته چې به د پولیسو تر ضروري کاروایي وروسته دا هغوی مړي خپلو سیمو ته استول کېږي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. البته په تېر وخت کې د ورته بریدونو مسؤلیت بلکې په بیا بیا باندې دغسې پیښه شوې چې د بلوچ بېلتون غوښتونکي وسکوله ډلې راځي او د پنجاب او سند یا هم د خیبر پښتونخوا مزدوران هغوی هدف کوي، هغوی په هدفي وژنو کې وژني یا هم په هغوی باندې برید کوي او هغه وژني. خو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت معنا چې ماښام سوی دی تېره شپه سوی دی د دې برید تر اوسه پورې کومې وسکوله ډلې قبول کړی نه دی.
ډېره مننه خدای نور ناصر روان خپرونه کې به تاسو نور معلومات اخلو. خو ورځ دل غواړم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس ورځ اسلام آباد ته اوریدونکو، چرته چې پنډی کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د فوجي جرنیلانو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دا وخت سره ریاض مساخیل دی. ریاض مساخیل تاسو ستړي مشوې؟
ډیره مننه شاهین جان فارمشي.
مساخیل صاحب، سو موضوعاتو باندې خبره شوې ده په دغه غونډه کې، څه معلومات لرئ تاسو؟
جی بالکل، دا خو چونکې د دې د پوځیانو چې کم دی د کور کمانډرانو د معمول غونډه هر میاشت دا کم از کم یو پیر کیږي. دا کومه غونډه چې شوې وه د ایس پی آر چې کومه خبر پانه د هغې لخوا دا یو سل او یو اتیا یمه غونډه وه چې مشري پوځي مشر جنرل راحیل شریف وکړه. په دې کې هسې خو چې کم د فورس خپل پیشورانه چاري دي او کم آپریشنل تیاری دي په هغې باندې خبرې اترې غور وشو. دغرنګ د ملک دننه چې کم صورت حال دی ورسره ورسره بیا چې کم منطقی کې امنیتی صورتحال په خصوصي توګه د یمن صورتحال نو په هغه باندې هم غور شو. بیا چې کوم په خیبر ایجنسی کې خیبر 2 اپریشن روان دی، دغه رنګ په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن روان دی، نو په هغه خبره وشو. تر اوسه پورې چې کوم لاسترولنې شوې دي نو په هغه باندې تسلح کار شو. بیا پوزي مشر چې سونه هم پوزي کمانډرانو هغې ته وویل چې د مکمل امن د پاره او د ترهګرۍ د څه قسمه پیښې د مخکې نه د هغې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ټولو استخباراتي ادارو د حکومتي ادارو د نور د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ چې کوم دین واغه یو خو کوارډینیشن او رابطه پکار ده. د رنګ استخباراتو تبادله د یو بل سره پکار ده.
مزخرف بخنه غواړم دا یمن په معاملې باندې د پارلمان شریک غونډم پرونو شو واغي دغه پارلمان قرارداد منظور کوم متفقات چې په دغه معاملې کې به پاکستان به طرف اينو. په دغه اړه باندې د فوزي جنرالانو په دې غونډه کې څه خبره شوې ده؟ د فوز څه دریز ده؟
کومه خبر پانه چې جاری شوې ده نو په هغه کې بیا دي نور څه تفصیل لري ورکړي چې پاکستان فوز څه غواړي یا څه کول پکار دي. خو صرف دونه پورې ویلي دي چې په دغه غونډه کې چې کوم دینو د یمن په صورت حال د منځي ختیځ په صورت حال باندې چې کوم دینو هغه غور شوې دي او د دې خطرې چې کوم دینو هغه مطلب کم چې پراتلونکي کې د دې لاسه مسلې پیدا کیدي شي. نو خبر پانه کې ویلي شوې دي چې هغه دا ټوله منطقه په خپل دمن کې رانغاړل شي، مطلب دغه خطرې چې کوم ټولې منطقې ته او پاکستان ته هم بیا ورپېښې دي شي. ورسره ورسره چې بیا کم د شمالي وزیرستان نه د اپریشن ضربې د اپریشن په وجه باندې کم خلک بے کوره شوي، د هغې د واپسې چې کم عمل شروع شوی دی نو آرمی چیف د هغې هم ستاینه وکړه، په هغې تسلح کار کړه او پوځي ځوانانو ته وویل چې کم خلک مطلب د عزت او احترام سره دا خلک دې واپس خپلو کورونو ته لاړ شي او تر هغې پورې به اپریشن شروع وي دا خلک به هغه ځای کې مطلب د فوج به هغه وخته پورې کاروای نه کوي سو بور چې د دغه قبایلی خلکو د خواهشاتو د دید او منګونو مطابق په دغه قبایلی سیمو کې امن او استحکام نه وی راغلی او ژوند چې کوم دی معمول ته نه راغلی نو هغه پورې تاسو دغه ځای کې ایثار شي.
ډیر مننه ریاض مسخه د خورز دل غوړ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان سرکاری ٹی وی راپور ورکی چې د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم د لاہور عدالت په حکم باندې د جیل نه خوشی کړی شوی دی. تیر ورځ لاہور ہائی کورٹ د نوموړی نظر بندی غیر قانونی ګرځولې او د لسو لکو روپو د بانډ په عوض دغه د خوشی کولو حکم ورکړی. د دې په اړه نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه لاہور ہائی کورٹ لاړه د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظر بندی احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالی جیل نه خوشی کړی شوی دی. یاد وي د تیارت په ورځ لاہور ہائی کورٹ د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظر بندی احکامات غیر قانونی ګرځولي وو. لاہور ہائی کورٹ دوه ورځې مخکې د زکیو رحمان د نظر بندی خلاف د درخواست اوریدنې پر مهال حکومت نه د نظر بندی په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتي وو. تیره ورځ حکومت لاړه وړاندې کړی شوی ریکارډ عدالت غیر تسلی بخش ګرځولی وو او د ملزم زکیو رحمان د خوشی کولو حکم یې ورکړی وو. د زکیو رحمان لکوی کیس وکیل رضوان عباسی مشال ایډیو ته وویل چې په څلورم ځل دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړي مسلسل څلورم ځل نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکیو رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي.
ګوره یو سړی چې د شپږو کالونه زیاتې مودې راسې په جیل کې دی نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي. صرف د دې چې هغه په جیل کې دی نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن او امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتلو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکیو رحمان لکوی نظربندې په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقي دي هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري. نو هغه چې د کومو احکاماتو سهارا اخلي یا کوم احکامات چې هغه جاری کوي هغه چونکی کمزوري وي نو نتیجه بیا هم داخلي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسې خلکو ته آی اډر وکړي.
واضح حدیبی په 14 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د زکیو رحمان د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبله مقدمه نه وي نو خلاص کړی شي. خو حکومت په 14 مارچ په څلورم ځل د زکیو رحمان د نظربندۍ احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې زکیو رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي. یادوي په 14 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصلې هندوستان په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط غوښتی وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصله یې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
د ربیع اکرم خان راپور ته سوردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ممبئی برید د مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی په خوشی کېدو جبر اندېښنه خودره ده. په دغه اړه تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې
وروسته لدی چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکیو رحمان لکوی د اپریل 14 په ضمانت خوشی کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دوی موږ د بمبئی برید د طرح زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو لکبل جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مزنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د د وکیل وای د لاهور ستري محکمې د اپریل پر 9 نیټه د 6000 ډالر ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشکې دوه حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبای د بریتونو پړه د ممنوع سوي لشکر تایبه ډلې په غاړه ولوید چې لکوی په مشري تورندی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څیړلو کې په تیرو څه باندې 5 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
راپور مورد اوریدونکو اوس د یمن معاملې ته راځو. پاکستان د یمن په معامله کې د غیر جانبدار یا بے طرف پاتې کېدو پریکړه کړې ده. خو وایي که د سعودي عرب یا حرمین شریفین سلامتۍ ته خطر را ولاړه شو نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. دا خبره د جمعې په ورځ د پارلمان شریکې غونډې په وخت په یو متفقه قرارداد کې وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخر لري.
د یمن په معاملات د پارلیمان شریکه غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 15 ورځ هم جاری و چې پکې د یمن په صورتحال او دینا منطقي او ټولې نړۍ ته پیدا کیدونکي خطر وباندې غور شو. د 13 سلورو ورځو د بحث وروسته د کمی سملی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 15 ورځ د شریکه غونډې نوړاندې په خپل چمبر کې د پارلیماني مشرانو یو ځانګړې غونډه هم روبلله او په سلا مشورې سره د متفقه قرارداد مسوده تیار کړه کوم چې وروسته د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی و چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کولی شي او باید چې ټول ډلې زر تر زره جنگبندی اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل
دی وار ان یمن از نوټ سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټول سیمې او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان پاکستان یمن کې په ټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او دې لړ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان په دې مسله کې بیډلې بے پری پاتې وي خو که د سعودي عرب سلامتۍ یا حرمین شریفین خبره راغله نو پاکستان په دغه صورت کې سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي.
قرارداد کې په اهم مسله د پارلیمان شریکو غونډې رابللو د حکومتي اقدام او یمن کې د ښکېل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایا صادق د قرارداد منظورې د پاره د ایوان رائے وغوښته په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منظوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډولې شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مور د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ په غوس اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړ چې له مخې د پاکستان له حکومت غوښتل چې د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې شي او سعودي ته د پوځیان نه لیږي. دوی دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د سعودي عربستان چارواکیو څو ورځې مخکې د پاکستان غوښتلي وغوښته چې په یمن کې د جګړې لپاره د ورسره د بیړیو جنگی الوتکو پوځیانو مرسته وکړي. د چولی د پاکستان پارلمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې. زموږ د همکار ذبیح الله شفق په راپور کې
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاهد په خبرو کې وویل
حاکمان در بالخصوص صدر اعظم نواز شریف ته مشوره وکړه چې هغه د کردار ادا کړي ځکه دا په یمن کې چې کومه جګړه ده نو یو طرف ته سعودي عرب دی بل ایران دی دواړه اسلامي ملکونه دي. د ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته په دې باندې زمان د اندازه ده چې دا کومه فیصله وشوه نو دا د پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوی چې پاکستان باید د یو منځګړی رول ولوبوي او د حکومت د دې ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هیوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني.
پاکستان د سالسی رول چې ورته وایي نو آیا پاکستان څوک سالس تسلیموي که نه تسلیموي؟ آیا ایران چې ورته ویلي چې ده د سالسی رول ادا کا نو آیا ایران په دې کې ځان یو فریق ګڼي؟ ایران خو چې موږ فریق نه یو او بل سالسی رول خو پاکستان د یو دو ملکونو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سالسی رول نه شي ادا کولی.
د یادونه وړ ده چې سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د ځینو خلیجي هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغیانو د یمن پلازمېنه تر ولکې لاندې راوسته او ولس مشر منصور هادي اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
راپور مردور دن کو د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د صحت د نظام د ښه کولو او د ډاکټرانو په شمول د نور عملی د سار د پاره د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په نوم باندې د یو نوي نظام پرانسته کړ. د په دغه لړ کې تیر ورځ په پیښور کې یوه غونډه هم وشوه. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکیې د دغه نظام پرانسته وکړه. په دې مقدمه دوی ویل چې د مانیټرینګ یا سارنې د دې نظام مقصد ولس ته معیاري خدمات ورکول، اسپیټالونو او د صحت مرکزونو کې د عملی کارکردګي ښه کول او د دوی حاضري یقیني کول دي. په دې مقام باندې خپل وینا کې د دستوري ستر میلما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وویل
دلته خو ادارې وې نه نشته دی نه چا جوړ کړي. مونږ دا نوې ادارې جوړو او امپلیمنټیشن پکو قانون سازیان کوو او دغه سره مانیټرینګ سیستم راولو چې هر سړی خپل خپل کار کوي او بس څنګه دنیا دا مغاړو چې پاکستان هم آغا نقش و قدم باندې روان شي او دلته خوشحالي راشي انصاف ملاو شي او یو سیستم جوړ شي چې خلکو پریشانی ختم شي.
د دغه منصوبې په حق لباندې د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدن مشال لیډو ته وایي
مقصد دغه دی چې سپورټي مانیټرینګ دی کوي او خلکو پرفارمنس به چک کوي رائټ فرام سیول ډیسپنسری ټو ترشری هیلث کیر ټیچنګ هاسپټل پورې دا هم یو مانیټرینګ رژیم ډیوایس کوو پرفارمنس انډیکیټر ایک دو هغه چھاپے ماپے بنے څنګه چې اخباری دغه یې کنه چې چھاپا مارا او حاضر غیر حاضر نه تو سره حاضر دی نو حاضری سره کوالټی افسر وسته دی دوایي شته نو دوایي څنګه دا او چاته ملاویږي مونږ مین فوکس به دا غي
دا چې د دې نظام لاندې به څومره عمله سرنګ کار کوي نو دغه صبح مشرکون کی ڈاکٹر اختر سعید وائی
دا دے ادرے کالو پروجیکٹ تے پدی کی ٹوٹل سٹاف 217 دے ابھی وہ پٹول صبح کے کار کے آل 25 ڈسٹرکٹس ادرے وانا لیول دا ہیلتھ کیئر شیدہ اگبا مانیٹر کئی دا ٹول ریل ٹائم دی آن لائن انٹرنیٹ وی او کنے سے پاکستان کیوں اسمارٹ فون دی سری نو اگل دا جدید اسس کی فیسیلیٹی نافام بخپل بسوش
دا پامل دا چر صحت محکمہ دا چارواکو پیوینا د دې منصوبه په وړاندې پړاو کې دوی یو سل 15 او یا سارون کی مانیټر اخستی دي چې پکې یو نیم نارینه او 500 زنانه دي او د صوبې بیلابیلو اسپیټالونو او د صحت مرکزونو ته د تلو لپاره نارینه ته موټر سایکل او زنانه ته د تګ راتګ لپاره د تنخان علاوه 10,000 زیاتی روپے ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان راپور د سور د اوردونکو. تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خزینه استادانو پر ضد د پولیو کمپینونو ته په نه حاضرې دود خزینه استادانو پر ضد په افیاد د رشکولو سخت نیوکې شوې دي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړي نجمه شاهین بیبي د توجه دیدو نوټس د لارې د صوبایي اسمبلی پام په پولیو کمپینونو کې د زنانه او استادانو ستونزو ته راوګرځولو او وی ویل چې کومې استادانې د پولیو کمپینونو ته حاضرې نشي نو د هغو په ضد په تاڼو کې اف آی آر درج کولی شي. او د پولیو په تیر کمپین کې په کوهاټ ضلعه کې د دیرشو زنانه استادانو په ضد ایف آئی آر درج کړی شوی وی
اور اس کو یوں گلی کوچو میں بغیر سیکورٹی اور کنوینس کے ایسے علاقوں میں بھیجنا
بغیر د امنیت او بغیر د گاڑی په کوسو او محلو کې ګرځول او داسې سیمو ته خزي استادانی لیکدول چرته چې نارینه هم په اسانه نشیتلې نامناسبه خبره ده. او داسې زنانه استادانی چې اته ورځې مخکې د پولیو دنده ترسره کړې وه خو په دویم وار د سو وجوهاتو له وجې د پولیو کمپین ته نوې حاضر شوي نو د هغو په ضد ایف آی آر درج کول سرنګ انصاف دی. هم په دې موضوع د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیتی او انتظامی چارواکو د خپلو ځانونو د امنیت لپاره د خپلو ودانونو تیر چاپیره دیوالونه ودرولی دي او په زنانه او استادانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي.
زیادہ موتا مستقبل کی بچے نہ بچے کا خط تعلیم امید کی
د پولیو په کمپینونو کې د خزینه استادانو د ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر شاه پرمان او صوبایي وزیر عنایت الله په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا د قانون سره سمه خبره نه ښکاري چې د سرکار د یو کار نه په غیر حاضرۍ دي د چا په ضد اف آی آر درج کړی شي او دوی به په دې لړ کې د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د زنانو استادانو دا ستونزه به هواره کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د غلام غوس راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهه نیم بجې شوې دي. اوس تسره لم ممننا د دې وخت مهم خبرونه.
د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د تربت امنیتي چارواکو نن مشل ډیو ته ویلي دي چې دغه سیمې په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنیش په نامعلومه وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی دی چې د سیمې د پولیسو د یو مشر عمران قریشي په خبره پکې شل مزدوران وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د امریکا د بنو چارو وزارت له پاکستانی جیل د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکھوی پر خوشی کېدو جوړ اندېښنه خودلې. د امریکا د بنو چارو وزارت یو ویاند جپرات کې دغه خبرې پرون په واشنگټن کې یوې خبری غونډې ته په خپله وینا کې وکړي. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو یې د یمن پر جګړه اندېښنه خودلې. ویلې دي که دا جګړه همداسې جاري وه نو د سیمې پر امنیت به یې ډیر بد اثرات پریوزی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د پوز لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډی کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخې ته راغلی دي. بلخو د جمعې پر ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوس اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړو. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پرځ د پټانو کې د اف آی آر یا د لومړنۍ معلوماتو ریپورت درج کول په سختۍ سره غندلې دي. پرون مازیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجبه شاهین وویل چې په کوهاټ کې د هغو دیر شو خزو چې په کوهاټ کې د هغو دیر شو خزینه استادانو پر ضد پټانو کې پای آر درج کړل شوی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپین کې برخه نه واخیستې.
مهم خبرونه وارد اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چاتر زمو همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې راټولې کړې.
نن ایکسپریس روس پڼه خپلې ادریه کې د یمن په صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې سعودي عرب پاکستان ته د یمن د حوثي باغیانو پر ضد د کاروایۍ خواست کړی وو خو د پاکستان حکومت په دې حواله سعودي عرب ته جواب ورنه کړو. او دارنګ وزیر اعظم نواز شریف دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې غستلو په غرض په 6 اپریل د پارلمان مشترکه غونډه راوبلله. ادریه وایي چې د پارلمان شریکه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړه چې د یمن په معاملې کې د فریق نه جوړیږي او د دې نه ځان لری وساتي ځکه چې د دې جنگ نه به پاکستان له نورو مشکلاتو سره مخ شي. ادریه زیاتوي چې بهش پاکستان دی یمن په معامله باندې د سالسي کردار ولوبوي او هلته دامن په ځای کولو لپاره دی هلې ځلې نور هم توند کړي خو باید چې ځان ډل جوړ نه کړي. اداریه اخیری کې وایي د پاکستان حکومت ته هم د دې خبرې په خشن ادراک شته چې په دې جنگ کې د ورګړېدو نه به ورته ډیر نقصان ورسي او هم دا وجه ده چې پارلمان په متفقه توګه قرارداد منظور کړو چې په دې شخړه کې غیر جانبدار پاتې شي او دا شن په او ای سی او عرب لیگ باندې دا هم یو لوی ذمہواری پریوزی چې هغوی د دې مسلې په پر امن توګه حل روباسي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د کال 2014 په عامو ټول ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست باندې سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري په خپل چیف جسټس ناصر الملک کوي او دا کمیشن به دا معلوموي چې آیا په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی او کنه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې شوی ټول ټاکنو کې
د ټګۍ او درغلۍ تورونه لګېدلي وو، خو دا په لومړي ځل ده چې د ټګۍ او درغلو د پلټنو دپاره کمیشن جوړ شو. نو ځکه په کار ده چې ټولې ډلې په یو بل پسې د خبرو او تجزیو په ځای کمیشن ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد باندې دا کمیشن صحیح فیصله وکړي. ځکه چې په جلسو جلوسونو کې الزام لګول آسان وي، خو هغه بیا د عدالت په وړاندې ثابتول یو ګران کار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس د یو پاکستانی عدالت دغه پریکړې په اړه لیکنه کړې ده. په کوم کې چې یاد عدالت د هند ممبئی په ښار کې په بریدونو د تورن کس د خوشي کولو امر کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې یو لږکی د طالبانو په دوره کې تر خپل میدو وروستو یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. بریوال کاکړ د دغه لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې یو عدالت امر وکړ چې ذکیور رحمان لکوی دی خوشی کړل سي. د ایجنس په لیکنه ذکیور رحمان لکوی په 2008 کال کې د هند په بمبئی ښار کې د هغو بریدونو خاص چل جوړونکي ګڼل کیږي چې تر 160 زیات کسان پکې وژل شوي وو. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه هم عدالت امر کړی و چې ذکیور رحمان لکوی دی له بنده خوشی کړل سي. هند پر پاکستان فشار اچوي چې د ذکیور رحمان لکوی په ګډون دي د لشکر طیبه د هغو ټولو کسانو پر ضد لاک لاک ګامونه واخلي چې د ممبئی په بریدونو کې تورن دي. ایجنس لیکي چې د هند د ټینګار ترڅنګ پر پاکستان په دې لړ کې له هغه وروسته فشار لا زیات شو چې وسلوالو په پېښور کې پر سکول خونړی برید وکړ. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین د پاکستانی عدالت د پریکړې ته په غبرګون ویلي چې د معلومو ترهګرو نه سزا کول د هند او ټولې نړۍ لپاره خطر دی. فکر کیږي چې ذکیور رحمان لکوی به د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د عملیاتو مشر وي چې حافظ محمد سعید جوړه کړې وه. د ایجنس په لیکنه د لشکر طیبه جوړونکی حافظ محمد سعید اوس د جماعت الدعوا په نامه په پاکستان کې خیریه اداره چلوي، کومه چې له لشکر طیبه سره له تړاو انکار کوي. هند غواړي چې پر حافظ محمد سعید دی د ممبئی په بریدونو کې د رول د لودلو په تور مقدمه وچلول سي، او امریکا د هغه پر ضد په دې لړ کې د کره معلوماتو په بدل کې د $1,000,000 جایزه هم اعلان کړې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې پاکستان حافظ محمد سعید یو څو میاشتې بندي کړی و، خو پر هغه یې تورونه ونه لګول او هغه اوس په آرامه او آزاد ګرځي او ان تر دې چې په ټلویزیونونو کې لا هم راڅرګندېږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې هزارګانو ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې یو لژکۍ د طالبانو په دوره کې تر ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه ګنګوسي خپرې سوي دي چې په عراق او شام کې یې د مذهبي او نسلي لژکیو لوی شمېر خلک وژلي دي. افغان چارواکو او د هزارګانو مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې شاید د طالبانو هغه ډله په زابل کې د هزارګانو په تښتولو کې ښکېل وي چې له داعش سره ملګرتیا اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په زابل کې دا تښتونې هزارګانو ته هغه څه ور یادوي چې دوی ورسره د طالبانو په دوره کې مخامخ شوي وو. افغان چارواکو ویلي چې له فروری میاشتې راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 4 ځله هزارګان په ډله ییزه توګه تښتول شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس نړیوال چارو تر زور دن کو د یمن د جګړې له کبله په منځنی ختیځ کې سلګونو روغتیایي کارکوونکي د باندې وتلو په لارې موندلو کې پاتې راغلي دي. په دې هیواد کې داسې نرسانې، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي بند پاتې دي چې ځینې یمن ته په غیر قانوني توګه تللي او خپلو هیوادونو ته تللو په صورت کې له بند سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر په دغه راپور کې.
په یمن کې د مخ پر زیاتېدو جګړې له کبله سلګونو روغتیايي کارکوونکي د ژغورلو پر هڅو سربیره په دې هیواد کې بند پاتې دي. روسي الوتکو په دې وروستیو کې د تاجکستاني، ازبکستاني او قرغیزي نرسانو، ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون ګڼ شمیر روسي وګړي ژغورلي دي، خو ګڼ شمیر اوس هم په یمن کې د خپلو کورنیو سره په داسې حال کې بند پاتې دي چې د هوا او اوبو له لارې د ژغورلو کار د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. په دې جګړه کې روغتیايي کارکوونکي له مرګ سره لاس او ګریوان پاتې دي او یا یې پخپله د ځان لپاره لار غوړه کړې ده چې په دې هیواد کې پاتې سي. یو ازبکستانی ډاکټر چې اکبر نومیږي په یمن کې له څلور کلونو راهیسې کار کوي او وایي په هر روغتون کې لږ تر لږه درې یا څلور ازبکستانیان سته. له موږ څخه یو څو کسان هوایي ډګر ته ولاړل او هلته د څلور ورځو لپاره پاتې سول، خو موږ ونه کړای سو چې له یمن څخه ووځو. موږ ته وویل سول چې د اپریل په شپږمه آخري پرواز و، خو موږ نه پوهېږو چې آیا دا رښتیا دي. ګڼ شمېر منځني ختیځوال روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو خپل قراردادونه د روسي شرکتونو په مرسته ترلاسه کړي دي. ځینې ازبک روغتیایي کارکوونکي نه غواړي له دې ځایه ووځي ځکه چې ګڼ شمېر یې یمن ته په غیر قانوني ډول د روسیې له لارې تللي دي. د دې جرم له کبله دوی په خپل هیواد کې له دولس کلونو بند سره مخامخ کېدای سي. په یمن کې د ازبکستاني وګړو شمېره نه د څرګنده، خو د اټکل له مخې شاوخوا 3000 ازبکستانیان په دې هیواد کې سته. د یو ازبکستاني ډاکټر لور د ازبکستان له مرکز تاشکند څخه د نوم نښودلو پر شرط ازادي راډیو ازبکستاني څانګې ته ویلي چې مور یې د یمن په مرکز سنا کې بنده پاتې ده. زما مور موږ ته وویل چې وې نه کړای سو چې له هغه ځایه ووځي ځکه چې الوتکې د سخت جګړې له کبله پرواز ونه کړ. هغې ما ته وویل چې اندېښنه نه کوم، زموږ ځایي تلویزیونونه د دې ستونزې په اړه پټه خوله پاتې دي. د منځني ختیځ جمهوریتونه غوښتنه کوي چې وګړي دې له یمن څخه ووځي. په دغه هیواد کې په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې حوثي یاغیانو د دې هیواد لویه برخه ترلاسه کړه. د ایران پلوه حوثي شیعهګانو او د یمن د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، سخته جګړه روانه ده.
د ملالی بشیر راپور ته سورده اردونکو اوس یو بل راپور د پاکستان او نړۍ د بشري حقونو تنظیمونو چارواکو د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچستان په اړه د لاهور په لمز پوهنتون کې پر کېدونکي پروګرام د بندیز لګولو ګام په سختۍ سره غندلی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرار علم مومن په راپور کې و.
د پاکستان نړۍ بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان حکومت لخوا د لدرک کړل شو بلوچستان په اړه د لاهور په لمز یونیورسيټي کې پر کېدونکي پروګرام د بندیز لګولو ګام په سختۍ سره غندلې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ پرون په خپل رپورت کې دا پوښتنه راپورته کړې وه چې هغه څه وجه ده چې د پاکستان د پوځ جاسوسي اداره په یو پوهنتون کې د بشري حقوقو په اړه د کېدونکي یوې وړې غونډې دومره ویریږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د روانې میاشتې په نهمه د یاد پوهنتون لخوا د بلوچستان په اړه کېدونکي غونډې ته د دوی مرکزي سکرتر ای رحمان هم وربلل شوی وو، خو ردې په خبره د پاکستان استخباراتي ادارو د یونیورسيټي انتظامیه ته وویل چې دغه غونډه دې نه کوي.
موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو. په لمز یونیورسيټي کې د بلوچستان په اړه کېدونکي پروګرام باندې بندیز لګول له بنیادي بشري حقوقو او اظهار د ازادۍ سرغړونه ده. په خاصه توګه د بلوچستان مسله چې ډېره زیاته مهمه ده، پر دې د بحث اجازه نه ورکولو سره به په بلوچانو کې د پاکستان خلاف نفرت نور هم زیات شي، ځکه کو او کتل شي نو د پاکستان رسنۍ هسه هم بلوچستان ته زیاته توجه نه ورکوي. نو د دا قسمه بحثونو مخه نیول په روانو حالاتو کې ګټور نه بلکې تاواني دي.
په بلوچستان کې د لادرا ککړل شو بلوچانو د غږ په نامه د سازمان مشر ماما قدیر چې په یاد پروګرام کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه وایي مخکې هم د پاکستان استخباراتي ادارو د په یو شمېر پروګرامونو کې له ګډون کولو څخه منع کړی دی. دغه په خبره دا ځکه چې خلکو ته د بلوچستان په اړه حقیقت پړه غنشي.
مخکې هم نیویارک تتلو نو له هغه منې کړی وو، بلکې له جهاز موج او زموږ سامانونه راکشته کړی وو. پر موږ دا تورونه لګی چې موږ د ریاست ضد یو، خو په حقیقت کې هیڅ داسې څه خبره نشته. په لمس کې کېدونکي پروګرام کې موږ ته ایجنډا راکړل شوی و چې موږ به په بلوچستان کې د لادارکسو کسانو د خرابسو مړو پر موندل کېدو او په بلوچستان کې پر روانو عملیاتو خبرې کوو چې دا رنگ هغوی ته حقیقتونه معلوم سي.
بلخوا د لاهور لمز یونیورسيټي پرون په یو بیان کې ویلي دي چې هغوی د حکومت په امر د بلوچستان په اړه کېدونکو پروګرام منسوخ کړی دی، خو ماما قدیر وایي د لمز یونیورسيټي زده کوونکي وایي دوی به بهر حالت کې دغه پروګرام کوي. لا هم د پاکستان حکومت کوم خبرګون پر دې اړه مخته نه دی راغلی. یاد بھی چھ بلوچستان کے آزادی وختون کے وسلہ والے ڈلی پر صبح کے دلا در ککڑ شو کسان و تور د پاکستان پر استخباراتی اداروں لگوی خواہوی دا تورنا ردوی
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
اور دن کو دا خبرون پا دے برخ کی تاسو دا پار دا رشید خان پاواز دا گا سندر اوڑان دیکھو
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑ خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
رشید خان پاوا سندر دا سورده دا مشال ریڈیو دا زمون سهرنه خبرونه سلام پختونخوا تا سوره وردن کو سیو راپور په خیبر پختونخوا کې حکومت دی او شمیر پونتون پرانستل دي په دې پونتون کې سړنې لپاره مرکزونه هم پرانستل شوي خو ولې اوس دا مرکزونه د مالی پنګو د نشتوالي له کبله د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي په دغه اړه د راپور ته وګدو د عوامي نیشنل ګوند د واک په بوده کې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه پرانستل شو چې تر اوسه پکې د صوبې په زرګونو ځوانان او پیغلې زده کړې کوي په دې پوهنتونونو کې د څېړنې لپاره مرکزونه هم پرانستل شوي دي چې یو یې په باچا خان پوهنتون چارسده کې د پختونخوا د مطالعاتو مرکز دی د دې مرکز مشر ډاکټر زبیر حسرت وایي د پښتنو د تاریخ کلتور او ټولنې په اړه د څېړنې د یو شمیر پروژو پیل کولو پلان جوړ کړی دی خو ولې د مالی پنګو د نشتوالي له کبله عملي کولی نشي نوموړی زیاتوي
پکار دي چې زمونږ دا یونیورسيټي په خپل خود لري چې زمونږ دا ډپارټمنټ پښتونخوا مطالعاتي مرکز په خپل خود لري چې لپاره د ډیرو زیاتو وسایلو ضرورت دی. موږ سره کمپیوټر نشته، موږ سره کتابونه هغه مقدار کې نشته څومره چې پکار دي، موږ سره د کتابونو لپاره الماری نشته، موږ سره فرنیچر نشته، موږ سره د کتابونو د چاپ کولو لپاره پیسې نشته. او زمونږ ډیرې زیاتې منصوبې دي د کتابونو چاپ کولو، او د خصوصا بیا د یو ریسرچ جرنل، نو هغه ریسرچ جنرل مونږ د سردریاب په نوم باندې چاپ کولو اراده لرو، خو تر اوسه پورې زمونږ یو غړم نه چاپ شوی، حالانکه برابر زمونږ سلور غړي مونږ سره برابر پرتی دي.
د لوړو زده کړو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې پخوانی مشر نبی بنگشوایی د صوبې موجوده حکومت د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره هغه شان کار نه کوي څنګه چې پکار دی. نوموړی زیاتوي مالی پنګې شته خو پوهنتونونو لا ورکول غواړي.
ټول موږ څومره په شاستر یو په تېر دوه کاله کښې په تعلیم کښې خاص کړ دی نه تېر ځلې اتیا ارب روپۍ په تېر کال یې په بجټ کښې لیپ شوي واپس ور نه لاړې مرکز ته. تېر میاشتې سټیټ بینک نوټس ورکړې چې بھئی تاسو تر اوسه پورې د مارچ اینڈ پورې تاسو صرف 20% بجټ لګېدلې دی، نو 125 ارب روپۍ تو تاسو اوسه پورې پینڈنگ پرتی دي. دا به تاسو څنګه خرچ کوئ؟ دې کښې بیا سر شپږ شله ارب روپۍ بیا لیپ شي.
د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو په اړه مو د خبرو لپاره د صوبې د اعلی تعلیم د وزیر عاطف خان سره تماس ونیولو خو بریالي نه شو. سمو د وړاندې عاطف خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت دا خبره رد کړې وه چې ګنې دوی د پرمختیا لپاره ورکړل شوې پنګې نه دي خرڅ کړې، او زیاته کړې وه چې د تعلیم وده د هغې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس ورځو د کرخې اړه ننګرهار ته، چېرته چې د سوداګرو ښځو ټولنه په فعالیت بوخته ده، چې دغې ټولنې د سوري لاندې په سلګونو مېرمنې په خپلو کورونو کې په لاسو کالي جوړوي او بیا د ټولنې له لارې بازار ته وړاندې کوي. زموږ همکار باز محمد عابد د دغه ټولنې د مشر سره خبرې کړي دي او دا راپور یې رالېږلې دی.
د سوداګرو ښځو د ټولنې مشره جمیله سادات وایي چې دوی سره د جلال آباد ښار په ګډون په څلورو ولسوالیو کې تر 200 پورې کاریګرې میرمنې شته چې په خپلو کورونو کې په خپلو ګوتو ډول ډول جامو ته غاړي او لمنې جوړوي. نوموړي وایي
هغه څوک چې په کورونو کې په لرې پرتو سیمو کې ښځې کارونه کوي د لاس دا تکه او خام مواد هغې ته ورو هغه مونږ ته کار جوړوي، هغوی ته مونږ یو بازار موندنه کوو. په ښار کې هم دي چې د ښار ساحه نارنج باغ ده، مجبور آباد ده، زیړنی دي، کامی پول ولسوالی کې ده، د خوګیاڼیو په ولسوالی کې ده، د سرخرو په ولسوالی کې ده، د خیوا کې. البته په دې څلورو ولسوالیو کې فی الحال موږ شا کارګران لرو چې تقریبا په هر ځای کې د 10 ښځې جمله شو، د 200 ښځې راځي.
دا چې کارګرې میرمنې په رختونو څه ډول کار کوي جمیله سادات وایي
خویندې موږ ته په خپل لاسونو باندې یخنونه جوړوي چې مردانه یخنونه او زنانه جامې، د صدرونه جوړوي، د ماشومانو لباسونه جوړوي، خو مختلف شیان واړه واړه جسمانونه د خارجیانو مخکې موږ نړو چې اوس هغه اوس نشته.
جمیله سادات وایي چې بهرنیو لباسونو د دوی په کار سخت منفي اغېز اچولی دی.
متاسفانه چې دا زموږ مارکیټ لک ډاون په دی که نه چې یو صادر او کمیس تقریبا په 40 ورځو زموږ یو کمیس صادر وځي په لاس باندې که نه، او د دې په عوض باندې هغه د پاکستان او ترکیه او هندوستان هغسې جامې راځي چې په ماشین باندې باسي. لکه موږ په 15 یو جوړه کالو کوي، هغوی په 15 کې 1.5 جوړه کالي کوي، نو هغه ځینې هغه سامان چې راځي دلته ښار کې زموږ دا لاسي صنایع مارکیټ یې کمیږي.
جمیله سادات وایي څنګه چې ښایي په افغانستان کې خلک د لاسي صنایع استعمال ته زړه نخه کوي، خو زیاتوي چې په اروپا او غربي هیوادونو کې ځینې میشت افغانان له دوی څخه د میرمنو افغاني ګنډ او د نارینه و جامو غاړي وړي، چې له امله یې دوی سره ټولې کارګرې میرمنې په دې توانېدلې دي چې د خپل کورني اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سرزو د پاکستان قبایلي سیمو ته، چېرته چې د فاټا اولمپک اسوسیشن او د فاټا سپورټس ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې د 6 نیټې نه به په قبایلي سیمو کې د لوبو میله پیل شي. په دغه اړه وته فاټا سیکرټریټ پنګې هم ورکړې دي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د لوبو ډایریکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې فاټا گیمز یا د لوبو دغه میله به د اپریل شلمې نیټې نه پیلېږي او دې دپاره ټول تیاری مکمل شوی دی. په دې هکله د فاټا گیمز د کمیټې چیرمین او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
فاٹا کی دن نے مختلف ایجنسیانوں کے بھی دفاٹا اور مین ایونٹس وغیرہ چکم دی اور گیمز اب اب پہ خبر کی بھی ان شاء اللہ جس ادا سے خاص خبریں نہیں ہوئی ادا سے بل سے مسئلہ ممکن نہیں ہوئی منگا بالکل سیٹ یو منگا بالکل ریڈی ہو دا گیم یعنی کات کھول لبارا منگ کم پلان سے جوڑ دو کم ڈیٹس ہو سکتی اگے کے بعد فاٹا گیمز ایتھلیٹکس پہ اگے کے دے اگے ہاکی دے پکے فٹ بال دے پکے اگے سر دیا چکے مارشل آرٹس تھی دا کراٹے دی پکے
دوی زیا تکڑا چ منگ دلو بغاڑو او د افیشلز د شمیرې په حق له هم پلان تیار کړی دی او د سامانونو د اخیستو ټینډر مو هم کړی دی. او د فاټا سپورټس رائټرز اسوسییشن مشر ایاز رضا پریدی د فاټا گیمز په حق له په خپلو خبرو کې وویل
بل طرف تا زرگونو خلق دغه لوبي نیخ پنی رو گوری زکا چه داس خلق هم شتا ده چه ده لوبو کولو جوگا کنی یا لوبا نکوی
یا د دیوی چې د فاټا اولمپیک اسوسییشن په اومه عمومي غونډه کې د دغه فاټا گیمز د راجوړولو منظوري ورکړل شوې ده او د فاټا سیکریټ چارواکو ورته فند هم جاری کړی دی. د قبایلي سیمو لوبغاړي او د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې دوی دې لوبو ته په انتظار دي چې خپل صلاحیتونه پکې ښکاره کړي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اور دونکو تاسو غواړئ زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل تجویزونه او مشورې راکې یا څه تنقید لرئ نو تاسو موږ سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې تماس نیولی شئ. موږ ته زموږ د پیغام ثبت کولو مشين باندې خپل پیغامونه هم ریکارډ کولی شئ. موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل خبرونو له ترتیب ورکو. د روان خبرونې د پای په دې شیبو کې تاسو لپاره د ګلپاڼې او مسرت مومن په آواز دغه سندره
وفاداری